د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د ګول روز د کال 2023 اپریل د میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې اتنیمی افغانستان کې اتو په واشنگتن ډی سی کې د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوی یعقوب ویلی څوک هم تهدید ته نه پرېږدو او خپ میړانه به ځواب ورکو. د مالی مرستو نړیوالې ادارې ایم ایف ویلي د پاکستان سره یې په دې سلار راغلی چې هغه سبسډیز یا د سیزونو بایو راکمولو لپاره حکومتي پیسې ورکول زر تر زره بندول پکار دي د حکومت لپاره چې پندونه ختم شوي دي. او یوکرين به کیف ته په سفر د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لارد استن د درنو وسلو غوښتنه کوي په داسې حال چې د روس لخوا په یوکرين یرغل درېمه میاشتې ته داخل شوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوی یعقوب ویلی څوک هم تهدید ته نه پرېږدو او خپ میړانه به ځواب ورکوو. دا خبرې د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب د اتوار په ورځ د خپل پلار او د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مجاهد د تلین په اړه کابل کې را جوړې شوې غونډې ته خپل وینا کې کړي دي. د زیاته کړې ده چې نړۍ را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو همسایګانو څخه هم رنز او مشکل وینو چې اخکاره مثال یې څو ورځې وړاندې په کونړ کې زمونږ په خاوره د دوی تجاوز وو. د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب خپل وینا کې گاونډي هیواد پاکستان ته په څرګند اشاره وکړه چې د افغانستان په خاوره یې تجاوز کړی او د افغانستان د مشکلاتو ذمہوار یې له نومه خستو پرته پاکستان وګرځاوه. د رواني اپریل میاشتې په 15 نیټه پاکستان د ډرون الوتکو د لارې د افغانستان په خوست او کونړ کې بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون وڅلوېخت کس پکې وجل شوی وو. د طالبانو حکومت په دغه برید کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو خو د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر بیا افغانستان نه د پاکستان په امنیتي سرتیرو په کېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې وه او په افغان حکومت یې غږ کړی وو چې د خپلې خاورې نه د پاکستان پر ضد د کارول کېدو مخه ونیسي. د افغانستان په خاوره د شو بریدونو په یادونه سره مولوی محمد یعقوب وویل مونږ چې دا په خبرداشت کړی دا نو دامه د ملي مصالحو په وجه برداشت کړي خو کېدې شي بل وخت دا برداشت ونه لرو. هغه وویل چې په ورستیو کې چې د افغانستان بیا لابل سیمو کې د جماعتونو دننه او نور مقاماتو کې کومې د ترخګاری پیښې شوې په دغه د افغانستان او مسلمانانو دښمنانو ته وایو چې په دغه سي بوزدلانه اعمالو خپل اهداف ته نشي رسیدي. د مالی مرستو نړیوالې ادارې ایم ایف ویلي دي د پاکستان سره یې په دې سلار راغلی ده چې هغه سبسډیز یا د سیزونو بایو راکمولو لپاره حکومتي پیسې ورکول زر تر زره بندول پکار دي د حکومت لپاره چې فنډونه ختم شوي دي. د ایم ایف پاکستان لپاره ځانګړي استازي نیتن فورټر په جاري شوي بیان کې ویلي د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل سره یې په دغه اړه ګټورې تفصیلي خبرې په واشنگتن کې شوې دي. د ویلي دي چې د فنډونو غزولو او د پاکستان پرمختګ لپاره پروګرام د بحث موضوع و. د ویلیدی چې د هغه سبسډیز چې ورله فند ختم شوه په دغه د دواړو ترمنځ خبرې په ومه بیا کتنه کې د ځنډ کار شوه وی. بیان وایي چې د مې په میاشت کې خبرې بیا شروع کول لپاره د ای ایم ایف وپد باب د پاکستان سفر کوي. چارواکو د ای ایم ایف نخواست کړي دي چې د کال 2023 جون میاشتې پورې د پیسو ورکولو لړۍ وغځي چې په هیواد کې موجود چیلنجونو باندې قابو راوستل شي او پروګرام خپل اهداف ترلاسه کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي او پخوانی د اطلاعات وزیر فواد چودري ویلي ګوند به یې ګرد هیواد کې د انتخابي کمیسون دفترونو مخې ته د سبانه احتجاجي مظاهرې د انتخابي کمیسون سرمشر پر ضد شروع کوي. هغه لی چودري په خپل ټویټ کې ویلي دي چې د ګوند شرانو په غونډه کې د انتخابي کمیسون په کردار باندې خبري شوې دي. د په انتخابي کمیسون تور پورې کړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ناراضه شوه غوړو پر ضد یې لا هم انتخابي کمیسون د خپل څوکۍ نه د لړکول امر نه دی ورکړي. د انتخابي کمیسون په مشر سکندر سلطان راجا باندې تور پورې کړ چې بیمانه او پارٹی باز دي. هغه لی پوا چودري ویل دي چې د نهې پورس بغیر پاکستان کې د انتخابي کمیسون دفتر مخه احتجاجي مظاهره کوي. د ویل دي چې په دې اړه زیلو په کچ د ګوند پلویانو مشرانو ته هدایت جاری کړی شوی دی. دوه وړاندې عمران خان هم په بنیګاله کې د خبری کانفرنس په وخت باندې تور پورې کړ چې د کمیسون د مشر تمامې پریکړې د دوی د ګوند پر ضد وي. عمران خان دا هم ویلی وو چې د چیف الیکشن کمیشن پر ضد به ریفرنس هم جمع کوي ځکه چې حلقه بندۍ په وخت ونه کړې شوي د کوم لوجه چې انتخابونه د ځنډ کار شول. په اني حال کې د ډان نیوز سره خبرو کې د انتخابي کمیسون مشر سکندر راجا سلطان ویلي د مستفی کېدو هیڅ کومه اراده نه لري او د هیواد په مفادو کې بخپل کار ته دوام ورکوي. یوکرین با کیف ته د سفر په وخت د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لارد آسټن د درنو وسلو غوښتنه کوي په داسې حال چې د روس لخوا په یوکرین يرغل درایمه میاشته ته داخل شوه دی. د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې هیواد به د تورو وختونو څخه راووځي. نوموړي په کیف کې د سنت سوفیا کیتھیډرل زړکالا زړې ودانۍ کې دستوري توینا کې د اورتوډاکس ایستر ورځ په مناسبت وینا کې دا خبرې کړې. دا په داسې حال چې د هیواد په ختیځ برخو کې درنه جګړه روانه ده او د مذهبي ورځ دستوري سمې نه دی لمنځل شوی. د امریکا خارجه وزیر بلینکن او دفاع وزیر لارد آسټن د پرورې په څلورويشتمه د روس لخوا په یوکرين د يرغل روسو د ستر امریکایي چارواکو د لومړی سفر دی. د کوم اعلان چې د یوکرين صدر زيلنسکي کړي تر اوسه وایټ هاوس د کوم سفر په خلنه دی کړي او نه د امریکا خارجه او دفاع وزارت په دغه اړه باندې څه ویلي دي. د امریکا خارجه وزیر هاغلی بلینکن په ټویټر باندې ویلي د صدر پیوټن لخوا ورته پل شوی جګړې ته د ارتوډاکس عیسایانو همت او حوصله نه متاثر دي. د زیات کړه چې موږ د دوی سره مرسته کوو او جاری به ساتو. وای چې غواړو دوی او هغوی چې ایستر لمانځي زر تر زره د سولې اړخ تراشي. د یوکرين په تخت کې ییف کې د یوکرایني عسکرو لخوا په شاتم بولو وروستو د روس په اوس په ختیځ برخو ډنباس او سویلي برخو ته پام اړولې دي. په تخت کې ییف کې جن معمول تر روان دي او زیاتره هیوادونو خپل سفارتخانی بیا تخلاصي کړي دي. نایجیریا کې د تیلو په غیر قانوني توګه د صفا کولو په ځای کې د 14 لکبل لکتر لګ اصل کسان مړه شوي دي. دا پیخه د نایجیریا په ایمو ریاست کې په سرحدي ساحلي سیمه کې شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو ریدونکو د ډیور ریډیو سره نه خبرونه په نیم ساعت خبري خبرونه کې لومړی زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د افغانستان د طالبانو دفاع وزیر مولوی یعقوب ویلی دی چې څوک هم تهدید یا دړکې ته نه پریږدو او خپه مړانه باندې به ځواب ورکوو. نوموړي 13 ورځ په کابل کې یوې جوړې شوې دستوري ته په وینا کې دا خبره کړې. په دغه حق لبانې زموږ همکار فواد لامې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکارا مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز وو.
دا خبرې د افغانستان د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر مولوی محمد یعقوب دی چې د اتوار یکشنبه په ورځ د خپل پلار او د طالبانو د پخوانی مشر چې هغوی امیر المؤمنین بولي مولا محمد عمر مجاهد د تلین په اړه کابل کې را جوړ شوې غونډې ته خپل وینا کې کړی دی. د دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب خبر وینا کې گاونډي هیواد پاکستان ته په څرګنده اشاره وکړه چې د افغانستان په خاورې تجاوز کړی او د افغانستان د مشکلاتو زمواري لنوم اخیسو پرته پاکستان وګرځولو. د روان اپریل میاشتې په 15مه نیټه پاکستان د ډرون الوتکو د لارې د افغانستان په خوست او کونړ کې بریدونه کړي وو چې د افغان چارواکو په وینا د خزو او ماشومانو په ګډون پکې 30 کسان وژل شوي وو. د طالبانو حکومت په دغه برید کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا افغانستان نه د پاکستان په امنیتي سرتیرو په کېدونکو بریدونو اندېښنه ښودلې وه او په افغان حکومت یې غږ کړی وو چې د خپل خاورې د پاکستان پر ضد د کارول کېدو مخه ونیسي. مولوی محمد یعقوب وایي افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ دی او په هر کچه چیلنجونه ورته متوجه دي. هغه په خپل وینا کې د پاکستان نوم وانخسته خو په کونړ شوی بریدونه یې د خپل هیواد پر ضد تیری وباله او وی ویل دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د نږدې همسایګانو رنځ او مشکل هم وینو. هغه وویل موږ چې څنګه د هیواد په ساتلو کې درون مسؤلیت لرو همداسې د خپل وګړو په ساتلو کې هم درون مسؤلیت لرو. مولا یعقوب وویل چې هر چا ته به جواب په خمړانه ورکوي او هیڅ ورخطایي هم نه لري. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې واکمنو طالبانو په خوست او کونړ د پاکستان له لوري شوي بریدونه په سخت ټکو کې غندلی وو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په ټویټر ویلی وو په پاکستانی لوري غږ کوي چې په داسې مسایلو کې د افغانانو حوصله ونه آزمایي او بیا دغه راز تیروتنه ونه کړي ګني بدې نتیجې به ولري. په کابل کې میشت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکو پروفیسر عبدالناصر شفیق وی وی ډیوته ویلي د پاکستان او افغانستان د پولي دواړو خواو ته د وسلوالو مخنیوي د پاره باید دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. نو موږ زیاته کړی چې باید د افغانستان موجوده حکومت او د پاکستان حکومت یو بل ته داسې مشورې ورکړي چې په یو بل یې باور سیواشي او بیا د باور په نتیجه کې یو مشترک کمیشن جوړ کړي چې د یو هیواد نه بل هیواد ته وسلوال وانه وړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
پدرمن رودونکو د ډیورډ خبرونه له همدا وام لري. په خیبر پختونخوا کې د ترخګری او هدفي وجنو د پیښو وروسته د سیاسي ډلو او مدني فعالانو ترڅنګ 13 ورځې د پختون ژغورنې غورځنګ د خیبر څنګه غړو هم احتجاج پیل کړي او چارواکو نه یو غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې د داسې پیښو زر تر زر مخنیوي وکړي. په باړه تحصیل کې د پرله پسې د هدفي وجنو او پولیس باندې د بریدونو نه پس ځایي خلکو د دغه پیښو پر ضد غږ اوچت کړی دی او ویلي دي چې داسې ښکاري دلته یو ځل بیا حالات خرابې دو په لور روان دي او باید په دې لړ کې ګامونه اوچت کړي شي. نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری تاسو ته د سیمې څخه وړاندې کوي.
د خیبر سیمې مدني فعالان او زده کوونکي وایي چې په باړه کې هدفي وژنې او د بدمنۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې چې لوجې ځایي خلک ډیر اندېښمن شوي او پکې یاره خوره شوې ده. د خیبر سیمې ځایي خلکو وویل موږ په باړه کې د هدفي وژنو بریدونو او د غلا کېدونکو پیښو غندنه کوو او په دغه سیمه کې هر ډول ترهګرۍ پر ضد به مزاحمت کوو. د خیبر سیمې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر افتاب شینواری وی ډیو ته وایي په خیبر او خصوصي توګه په باړه تحصیل کې د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد غږ اوچت کړی دی.
نو په دې کې ډومبای خو څه داسې هدفي وژنې وشوې چې په هغه کې یو ټریفیک پولیس هم هغه شو. پرونه بل ورځ دلته په پولیس سکیورټي فورسز په چک پوسټ باندې حمله وشوه، هغه کې درې څلور کسان شهیدان شو. نو د دې خبرې یو نشاندهی ده چې دا خلک بیا تعلیم ته نه پرېږدي، چونکه څنګه چې مخکې زمونږ تعلیم نه محروم ساتلې یو او زمونږ د پرمختګ نه محروم ساتلې یو، دا نه وي چې کوم له روان نه دا د خبرې نشاندهی ده چې زمونږ د طرف ته بوزي.
13 ورځ په باړې بازار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر څنګه غړو او د کونکو لخوا په داسې حال کې احتجاج پیل کړی شو چې په یاد سیمه کې یو ځل بیا د بدامنۍ او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. احتجاج کونکو اویل د هدفي وژنو د پیښو ترڅنګ په چک پوسټونو بریدونه وشول. 13 ورځ هم په باړه کې د خزینه استادانو گاډي لوټول، ځایي خلکو نه په ټلیفون باندې کلنګونه غوښتل کیږي او د خلکو کورونو ته لاسي بمونو غورځولو پیښې زیاتې شوې دي. د خیبر باړې سیمې یو بل زده کونکي مکیب الله وی وی ډی وته اویل دا شخکاری چې د تیر وخت په سیر یو ځل بیا حالت خرابېږي.
د نن نه یو مېش مخکم د یو احتجاج د موږ رګټ کړو یو سټرایک کړو بنیدی وجه دا و چې په د لوکا په د وطن باندې یو ځل بیا چکندې داس یو خطرناک طرف له چکندې د لوکا روانه دو د لوکي خلک چکندې ورزیدلې دي مایوسه شوې دي. یو ټارګټ کلینګ روان شو دی چې د موږ سیاسي خلک پکې ټارګټ شول. ډېر کسون لکه د ګل احمد سیف غوند کې د حمید الله جان غوند کې چکندې وسره داسنه د موجب شي په شکل کې داشنه ډیر خلکو له بمونه ورغورځدل شو او هدفي وجنې په وښوله او ترګټ کنه وښوله. موږ سکیورټي فورسز پکې چکم دی شهید کړل شو او وسرا چکم دی په دا حق له باندې موږ د احتجاج روان کړل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو په دې محل اوویل بدامنۍ او هدفي وژنو پیښه د خیبر ترڅنګ په شمالي وزیرستان، باجوړ، جنوبي وزیرستان، کورما، ډیای خان، بنو، پیښور او نورو سیمو کې هم زیاتې شوې دي. د خیبر سیمې د پولیسو مشر یا ډی پی او عمران خان وی وی ډی وتاوي پولیس هڅه کوي چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي وکړي.
پولیس خو چمتو دي او هر یوې پیښې ته ځان رسولې دي، خو د ترهګرۍ یو بل چپه راغلي او دا په هر ځای کې راغلي ده. موږ هم کوشش کوو چې دغه چپې مخنیوي وکړو او په دې لړ کې زموږ پولیس چارواکي په دغه سیمه کې هر وخت ګرځي او په هر څه نظر ساتي. په تیرو شو هدفي وجنو او پولیس باندې برید په اړه زموږ پلټنې روانې دي او ځینې شکمن تنان مونږه نیولي او سناسبتري جوړ شي.
په
پاکستان کې د غیر دولتي څیړنیزو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي د کال 2023 په وړومبیو دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګریزو پیښو کچا سیوا شوې ده. دغه راپورونه زیاتوي په دغو پیښو کې زیاتره پوځیان، پولیس او نور امنیتي ځواک چارواکي په نښه کړل شوي دي. فرید شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند غړي او پخوانی د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې ګوند به یو ګرد هیواد کې د انتخابي کمیسون دفتر مخې ته د سبانه احتجاجي مظاهرې د انتخابي کمیسون سرمشر پر ضد شروع کړي. په دې حق لبانی د اسلام آباد نه د ډیورې خبريال عربیا پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کړي.
په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن د تحریک انصاف پر ضد د بهرني فنډونو اورېدنه پیل کړې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اپریل په 16 په ټول هیواد کې د الیکشن کمیشن دفترونو مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د پی ټی آی مشر فواد چودري د ګوند غونډې وروسته خپل ټویټ کې ویلي چیف الیکشن کمیشنر د تعصب او د بیمانۍ انتها ته رسیدلی او د منصوبه بندۍ لاندې د تحریک انصاف د منحرف غړو د اسمبلی سیټونه ختمولو دپاره تر اوسه څه اعلان نه دی سوی. د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی ملتان کې د غونډې سره وینا کې وویل
ایک اور سازش گھڑی جا رہی ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے.
یو بل سازش جوړیږي چې عمران خان نایل وګرځول سي او پر تحریک انصاف بندیز ولګول سي. دوی دا وکړي کچري په درې میاشتو کې او که په شپږو میاشتو کې ټاکنې وسوي تحریک انصاف به یې ګټي. د تحریک انصاف مشر عمران خان تیره ورځ په نیګالا کې د مطبوعاتي غړو سره وینا کې د الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا څخه د استعفا غوښتنه کړې وه او ویلي وو ګوندي چیف الیکشن کمیشنر متاسب ګڼي. عمران خان دا هم ویلي وو پی ټی آی په چیف الیکشن کمیشنر باور نه لري او د هغه ټولې پریکړې د ګوند خلاف وي. بل پلو ته چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا ویلي هغه د استعفا هیڅ اراده نه لري او د هیواد د غوړ غټو د پاره به کار کولو ته دوام ورکوي. عمران خان تیره ونی داوا کړی و د سکندر سلطان راجا د الیکشن کمیشن مشر جوړولو وړاندیز اسټابلیشمنت ورکړی و. دوی دا هم ویلي د الیکشن کمیشنر پر ضد باید ریفرنس دایروي ځکه چې الیکشن کمیشن پر وخت حلقه بندي نه دی کړی چې له سبب وختي ټاکنې کولو عمل د ځنډ ښکار دی. د الیکشن کمیشن پخوانی ستر سکتر قمر دلشاد وایي عمران خان که څه هم د بې باورۍ د تحریک وروسته د ستونزو ښکار دی خو دوی زیاتوي
پاکستان پر اس طرح کے بیانات خاص گفتگو کرنا، تنقید کرنا، ان کے تضحیک کرنا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا.
الیکشن کمیشن پر ضد بیانونه ورکول او سپکاوی کول سره به څه اثر نه غورځي. که تحریک انصاف د لکونو کسانو په ذریعه احتجاج هم وکړي خو الیکشن کمیشن به د آئین او قانون تر مخه اورېدنې کوي، ولې چې دوی ته د اسلام آباد های کورټ له اړخه هدایت سوی دی. دوی دا هم وایي د الیکشن کمیشنر د استعفا په اړه قانون شته او په زور هغه استعفا ته نسی مجبوره کول کېدی. مسلم لیگ نواز ډلی تور لګولی عمران خان د تحریک انصاف پر ضد د بهرني فنډونو د مقدمې پر دیش ورځو کې تر سره کولو څخه ګرځولو د پارا الیکشن کمیشن په نقشه کوي. الیکشن کمیشن د اسلام آباد های کورټ د حکم په اساس تر روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې د تحریک انصاف پر ضد د بهرني فنډونو د مقدمې اورېدنې پیل کړي دي چې الیکشن کمیشن لاړه خپور سوي شیډول تر مخه اورېدنه باید روانې میاشتې په 20 او 19 هم دوام لري. د پی ټی آی د بهرني فنډونو دغه مقدمه چې کال 2014 راهیسې الیکشن کمیشن کې دوام لري د پی ټی آی یو منحرف غړي اکبر اس بابر درج کړی و. اسلام آباد های کورټ تر رواني میاشتې په 14 نیټه الیکشن کمیشن ته هدایت کړی و چې دغه مقدمه اورېدنه دي په دیش ورځو کې تر سره کړی سي. بل پلو ته تحریک انصاف اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړی چې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند په شمول د لښ تر لښ ول سیاسي ګوندونو د فنډونو په اړه دي هم پلټنې وکړې سي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
یوکرین با کیف ته په سفر د امریکا خارجه او د دفاع وزیر نه د درنو وسلو غوښتنه کوي. په داسې حال چې د روس لخوا په یوکرین یرغل دریم میاشتې ته داخل شوې ده.
په دغه حق لبانی زمونږ همکار ارباب محمود علی نور تفصیل تاسو ته د وصف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
په پلانټ باندې د قبضې د ډیر کوشش وروسته تیرونه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ودانه د غیر چاپیره د کلک ګيري اچولو امر کړی وو. د سټیلو په دې فیکټری تر دې دمه د زرګونو عادي خلکو او د اوکرینی جنگیالو قبضه ده. د سور سلیب نړیوال ادارې د اتوار پورس په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې په ماریوپول کې صورتحال د تشویش وړ دی او د غلط خلک چټکو مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د ازوستل د پلانټ د علاقې په ګډون د ښار نه د سوونو ژوبل کسانو او زرګونو عادي خلکو په خپل مرسیه د وتلو لپاره په سمدستي توګه بغیر د سخنډانو بشري لاره ورکول پکار دي. د روس لخوا د تازه عملیات په داسې وخت کې پیل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تیرورس خبريالانو ته ویلي بو چې کېدل شي د امریکا د دفاع وزیر لاید آسټن او خارجه وزیر انټونی بلینکن د سره د ملاقات لپاره ورشي. د زيلنسکي په خبره د فروری په میاشت کې د روس د خوا په اوکرين له یرقل وروسته به د امریکا د حکومتي چارواکو سیمې ته د لومړی رسمي سفر وي. د امریکا د بارونو چارو د وزارت یو ویان د امریکا غږ ته ویلي چې دوی په دې اړه لا تبصره کولو ډډه کوي. همداراز پینټاګان هم امریکا غږ ته د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی او سپینې باندې هم په دې اړه له سویلو ډډه کړې ده. برتانوي چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چې روسي پوځیانو په ختیځ محاز د نوې برید له اعلانولو باوجود د پام وړ ځمکه نه ده ترلاسه کړې. اوکرين وایي روسي ځواکونو له محاصره شوي بندري ښار ماریوپول څخه د ملکی وګړو د بستلو په هڅو کې خندان راولاړ کړی دی. د ماریوپول ښار چارواکي پیټرو انډریو شینکو په ټلګرام کې ویلي چې انخلا شنډه کړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 200 کسان د حکومت لخوا ټاکل شوي د انخلا په مقام راټول شوي وو، مګر روسي ځواکونو دوی منتشر کړل. د ماریوپول کنټرول ترلاسه کول به اوکرانیان له یو مهم بندر څخه به برخې کړي او وروسته به زمکنه لاره یا دهلیس پلاس ورشي. د اوکرين چارواکو ویلي روس د شنبه پورس د بحیر اسود په بندري خار اوډیسا لک تر لګه شپږ کروز توغندي گزار کړي چې له عمله یې لک تر لګه شپږ کسان مړ شوي دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د دوی پوځیانو په اوډیسا کې پر یو ډیپو توغندو برید کړي چې پکې د امریکا او اروپایي هوادون لخوا اوکرایني پوځیانو ته استول شوي وسله پرته وه. د اوکرين چارواکو د شنبه پورس اول چې په اوکرين کې یوشمیر روسی پوځیان وشل شوی. په اني حال کې د اوکرين ولسمشر زيلنسکي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د لیدنې غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. زيلنسکي د شنبه پورس د کایف یو خبری کانفرنس کې اول چې د فکر کوي چې چا دا جګړه پیل کړي هغه به یې پای ته رسوي. هغه زیاته کړه چې د دواړو هوادونو ترمنځ د سولې تړون لپاره هغه د پوتین سره د لیدو جره نه لري. د اوکرين د شخړې د هواري لپاره د روس او اوکرين چارواکو پر لپسې یو بل سره لیدلې دي. خو دواړه ډلې په یو بل د غونډو کې د شوي شمنو د سرغړونو تورونه لګوي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د صحی چارو ماهران وایي که په پاکستان کې ټولو ماشومان ته ضروری ټیکې ولګول شي په کال کې به 200,000 ماشومان د مرګونو څخه وژغورل شي. په دې حق باندې د پیښور نړیوال رادیو خبريال شاهین افریدی نور تفصیل تاسو ته راپور کوي وړاندې کوي.
په ټوله نړۍ کې د اپریل میاشت اخیره ونې قوت مدافعیت یا ایمونایزیشن ونې منځل کیږي چې مقصد یې د هر عمر خلک د ویکسین د لارې د یو شمیر ناروغیو نه بچو ساتي. د نړیوال صحت ادارې ډبلیو ایچ او مطابق سږ کال د دغه موضوع لوی ژوند د ټولو لپاره ایښودل شوی ده چې څنګه ویکسین د خلکو لپاره فائده مند دی. خو بیا هم د نړیوال صحت ادارې شمیرو مطابق هر کال په ټوله نړۍ کې 40 میلیون ماشومان د بنیادی ضروری ټیکو څخه محرومه پاتې کیږي. د نړیوال صحت ادارې مطابق پاکستان هغه لس هیوادونو نه یو دی چرته چې په هر دریو کې یو ماشوم د حفاظتي ټیکو نه محروم پاتې کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې ډیپټی ډایرکټر ډاکټر مشتاق پریده وایي زیاتره خلک د بنیادی ضروری ټیکو د اهمیت څخه ناخبره دي. دوی به په دغه ونه کې کلی په کلی خلکو ته آگاهی پیغامونه ورکوي.
نو زمونږ چې کوم اسینشل ایمونایزیشن دی روټین ایمونایزیشن دی نو هغه په گراف کې بیا په کوریجز کې بیا انکریز روان دی لګا اضافه روانه ده اوس فوکس په دې باندې زیات شو هغه کووېډ هم ان شاء الله اوس کنټرول کې روان شو هغه مخ کوریجز پکې اوس ول خلک کوی شول ډیر خلکو ته ټیکې ولګې دي نو اوس بیا روټین ایمونایزیشن هم ان شاء الله په فل سپیډ باندې په خیبر پختونخوا کې ان شاء الله بیا روان دی او تقریبا 80% داسې 80 پلس کوریجز زمونږ په خیبر پختونخوا کې د ټولو ټکو لکه انټيليجنس کې وته مونږه دغه کوریجز روان دي.
د پاکستان نېشنل ډیموګرافیک 2006 سروي رپورت تر مخه پاکستان کې د یو کال نه کم عمر هر زر ماشومانو کې شپږ 50 په اولمبي کال کې مري. بلخو د پاکستان پیډریاټیک اسوسییشن سروي رپورت تر مخه هر کال پاکستان کې 2 لک د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د لسو موزي مرزونو لوجې مري یا د مازورتیا ښکار کیږي. د پاکستان د ماشومانو د سیاست اتحادیه جنرال سیکرټر ډاکټر باورشاه په دې حق لوي وی دی وتوای هر کال 2.3 میلیونه ماشومان یوازې د ټیکو لګولو د وجې مرګ نه بچ پاتې کیږي. کچره پاکستان کې ماشومان ته د ټیکو کچه سیواشي نو دمړي نه کچه به هم را کم شي.
کوم ملکونه کې چې ویکسین پوره 100% لګي نو هلته تقریبا دا بيماریا نه ټوله ختم شوې دي. لمونږ اوسم کافي ځایونه کې د مختلفو جهاز او بناوان دي ویکسین 100% نه دي نو تر اوسه پورې دا بيماریا نه روان دي. لکه یو مثال موږ د پولیو ورکو چې دا تقریبا په ټوله دنیا کې هو ختم دی هو اوسم پاکستان او افغانستان کې داشته چاغه مختلف وجوهات دي دخل کو بزین کې بعضی خبرې بعضی ایریا د سیم مسئلے خو هغه چې څومره وز دا ویکسین زیات شو دا به نو هغه تقریبا په ختمې دوه باندې شو.
د سیحت په هنوای دغه ټیکې د ماشوم پیدایش نه تر 15 میاشتو پورې پوره کیږي. کوم چې د ماشومانو قوت مدافعیت سیوا کوي او د پولیو ټی بی نمونیا شرې زړې او نور بیلابیل بیماریو څخه بچ ساتي. شاهین افریدی ویو ایډیوا پیښور.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په لبنان کې د ایران په مرسته قائم ترهګر ګوند حزب الله په ګډه د دنیا کې مختلفو ملکونو کې د بدعنوانو اړې جوړې کړې دي. امریکای د مارچ په 4 تاریخ گینی کې د حزب الله د مالی معاملو چلوونکي 2 کسان نامزد کړي او په 2 بندیزونه لګول دي. د دوی نمونه علي صاد او ابراهيم طاهر دي. د امریکای د خارجه چارو ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دې 2 کسانو خلاف کارروایی به غربي افریقا کې د حزب الله نت ورک دانه وانه کې کم چې د قانون د بالا دسته د تعالی ترغه کولو د پاره په بډو رشوتونو تکیه لري. د امریکای د خزانی محکمې په دې کسانو د بندیز لګولو د اعلان کولو په موقع ویل دي چې د لبنان دغه 2 کاروباریان د حزب الله دوه مطلبي کاروستون کې کسان دي. صاد د ګینی نه حزب الله ته د پیسو ټکولې ګلو کار کولو او په لبنان او په ګینی کې به د حزب الله د کارندګانو په ذریعہ پیسې ټکی یو زینبل زې تر رسولي. د حزب الله د یو بل نام توم رستيال قاسم تاج الدین ډیر نږدې ملګری دی. پچا چې امریکای په کال 2009 کې بندیزونه لګولې دي او خصوصي عالمی ترهګری ګرځولې دي. د امریکای د خزانی د محکمې مطابق تاج الدین حزب الله ته په لکونو ډالر رسولي دي او خپل ورونو سره په شریکه د حزب الله د پاره خفیه کاروباري کمپنۍ چلولي. صاد د تاج الدین د ګینی د پخوانی حکومت اعلی رتبه بدونوانو خلکو سره تعلق جوړ کړی وو. ابراهيم طاهر په ګینی کې د حزب الله یو تکړه مالی مرستيال دی. د امریکای د خزانی د محکمې وینا ده چې طاهر او د هغه یو ملګری خپل کاروباري اداره کې جمع کړي ډالر کوناکری هوایی ډګر تر رسولي وو او د ګینی د کسٹم چارواکو له رشوت ورکړي وو چې د هغه د پیسو ټکو ډک سټ کیسونه تیر کړي. فساد او طاهر دواړو باندې حزب الله سره د مالی تکنیکی او نور قسم مرستو کول په سر د 12200 سری رښتم ترمیمی انتظامی حکملان دي بندیزونه لګولې شوې دي. د دې بندیزونو مطلب دا دی چې د دې دواړو کسانو هغه ټول مال جیداد چې په امریکا کې دي یا د امریکایانو په ولقه کې دي سم دستي بند کړي شوی دي. دین علاوه د امریکای د خزانی په محکمه کې د خارجي اساسو په خپل اختیار کې د ساتلو د دفتر د اجازه نه بغیر د دې کسانو د مال جیدات په سلسله کې لیندن یا کاروبار کول منکړې شي وي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د ذکر شوو دوه کسانو مالی سرګرمۍ نه یوازې د ترهګر ګوند په ناولو سرګرمو کې لاسګیر نه ده، ولی کوم ځای چې قانوني مالی سرګرمۍ روان دي الته دا کاروباري کارونه او د قانون بالادستی تعالی والا کوي. امریکا به برابر هغه کسان په ډاګه کوي څوک چې د حزب الله په ناولو سرګرمو کې حزب الله سره ملګرتیا کوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خو اجازه تلفه مند.